چې مقابل لوري امارات کړي د منسک د سولې د تړون د عملی کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کوي او هم دغه تړون د نورو شرطونو د عملی کېدو لپاره لار پرانیزي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
ستړي مشه آزادی مو تل په برخه داود جنبشم او د آزادی سپو په بلاونیزه خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. نن ل بیوزلو افغانانو سره د خړو لپاره د وی بلې نړیوال مرستې په برخلیک غږی کوچې والی پر مقننه او قضایا قوی اورانی شوې دي. کابل د نړیوال بانک نږدې 300 میلیون ډالری مرسته پر ملی دسترخان هغه وګیو او بیوزلو ته کې خوده چې کورونا ویروس حالت نور هم ویجاړ کړی وو، خو د ولسی جرګې ډیرو غړو دا دسترخان تر خپرېدو وړاندې ټول کړ او په دې نامه چې د خیرات په ځای دې بنسټیزې پروژې جوړې شي چې په اوږده مهال کې د لوږې او بېوزلۍ غم وخوړل شي. مرستیال ولسمشر امرالله صالح احمد وکیلانو دغه دریس ته په غبرګون کې ویلي چې د نړیوال بانک مرستې د لوږې سملاسي کمولو لپاره دي او بلې خواته نشي اړول کېدی. ټاکل شوې وه دغه مرسته په دوو پړاوونو کې وویشل شي چې ټولي سمبالښت به د ولسي تړون پروګرام لخوا وي چې په کلیوالو سیمو کې د پرمختیايي او رغونیزو چارو لپاره وړاندې پیل شوی دی. څوک په حق دی؟ نن د آزادۍ څپو کې پر همدې تمیږو. اوریدونکي په تیره بیا د کلیوالو سیمو نارینه او ښځینه اوریدونکي هڅو چې خبرونې ته زنګ راوي او سرګډونو کې د موضوع د سپړنې او ارزونې لپاره میلمانه هم لرو. د ولسی تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر صالح محمد صامت، دغه پروګرام د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا سمبالیږي. پوهنمل اجمل کاکړ د کابل پوهنتون استاد او محمد داود مایار د اقتصادي چارو شنون کې. سامت صاحب راځي پیل کې تاسو راته همدغه دسترخان باندې وغږیږي چې د نړیشتیا تاسو ته سپارل شوی او ټاکل شوی دا و چې په څلور د شو ولایتونو کې په یو یا دوه پړاوونو کې پلی شي او دا ټول هیواد راون غاړي لګي راوس پړی چې څلری.
ډیر مننه، تشکر. زه خپل سلامونه تاسو ته او نور میلمانه ته او ګران هیوادوالو ته تقدیموم. ملي دسترخان یو بل ملي ایمرجنسی پروګرام دی چې هغه د کورونا وایرس نه وروسته د افغان د دولت لخوا نړیوال ګډونوالو سره یا نړیوال پارتنر سره هغه دغه مسله شریکه کا. تاسو پوهیږئ چې د کورونا نه تنه په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او اجتماعي ته سخت ضربه رسولې، بلکې افغانستان هم د هغه ملکونو د جملې نه ده. نو د دې لپاره چې موږ دغه خلکو لاسنیوي وکړو او دغه خلک خصوصا هغه خلک چې هغه په لرې ساحو کې په افغانستان کې د ژوند کې هغه ته خدمات ورسیږي، نو دغه پروګرام ډیزاین شو. دغه پروګرام په دوو برخو کې تطبیقیږي یا دوو پکیجو کې تطبیقیږي. یو هغه پکیج دی چې هغه ولسی تړون درې کاله مخکې په هغه ولسوالۍ کې خپل کار شروع کړی چې هغه په څلور دېرش ولسوالۍ کې دی، یو څلور دېرش په څلور دېرش ولایتونو کې دی، یو څلور دېرش ولسوالۍ کې دی او 2800 څلور نوي کلیوال شوراګانو د لارې نه ده تطبیقیږي. د تاغه پیسو په چې دا پیسو چاته رسیدي تقریبا 1.5 میلیون کورنۍ ته دا ګټه رسی او همدارنګ 90% د هر کلی وګړي ته د غذا تقسیمي.
یعنی تاسو لوبیا، وړي، وریجې، غنم یا وړه دا د یو بسته په توګه آماده کوي او خلکو ته ویشي دغه څنګه بیلیږي چې مثلا 90% لس فیصد نور یعنی اړتیا نه ورته لري او دغه 90% څنګه مومي؟
او بله، دغه پکیج یا دغه بسته چې کلیوال ته ورکول کیږي په هغه کې وړو د وریزې د لوبیا نه خوته غوړي د او صابون
دی.
لکه مونږ هغه بالکل د هر کورنۍ ته تقسیمي د دې بیلول د فار از غوړم چې تاسو ته د سې شارټ یا لیک بیک گراوند درکوم. هغه دا دی تاسو ته پته ده چې جلال اتمام رئیس صاحب جمهور پخپله وویل چې کلیوال پخپله دا برنامه تطبیقوي او دولت د سارانه کوي او نړیوالی جامعه د هغې سپورټ کوي. نو د دې لپاره مونږ چې کله شوراګانې جوړوو په کلیوالو شوراګانو کې مخکې د شورا د جوړولو نه مونږ د فقر تحلیل کوو. د فقر تحلیل دا معنی چې ټول کلیوال یو بل سره راځي، هلته یو څه شاخصونه یا انډیکیټرونه وي چې هغوی په خپله هغې ته نمره ورکوي چې ستاسو په کمیونټي کې یا کلی کې هغه پیسهدار څوک دی یا بډایه څوک دی، درمیانه ژوند والا څوک دی، غریب څوک دی او ډیر غریب څوک دی. چې زمونږ د غریبونو هدف دا دی چې هغوی هغه خلک دی چې هغوی د کار قوت لري، یعنې هغوی مزدورکاري کوی شي، هغوی ښار ته تلی شي، هغوی بل ولایت ته تلی شي، هغه یو بل ملک ته تلی شي.
سامد صاحب، اړخونه یې ډېر دي که ستاسو اجازه یې داسې که په یو ځل وغږیږو بیا به لږ څه په اورېدونکو باندې درون شي، هغوی به هم پوښتنې لري، تاسو به پړاو په پړاو ورته تشریح کړئ. که اجازه یې، کاکړ صاحب راسره، دوی د پوهنتون استاد دی او راسره ملګری دی، د دوی نه غواړم وپوښتم چې تاسو اشاره وکړه چې دا پکیجونه دي او دا ډول مرستې مخکې وي. کاکر صاحب، د ډوډۍ د ویش یو پروګرام د کورونا لخپرېدو سره یو ځای راغی او اټکل دا و چې یو څه به د خلکو ژوند آسان کړي، خو سم لاسي ورسره د فساد تورونه ملګري شول، چا غنم غلا کړل، یې وړل، چا ډوډۍ پټې کړې. او د ولسي جرګې یو اعتراض هم ظاهراً دا و چې دا پروګرام یې رداوه، چې دې کې هم د فساد دغه سی یو احتمال شته. فکر کوي په هغه پروګرام کې، یعنی هغه د ډوډۍ د ویش پروګرام کې، رښتیا فساد څومره و چې دا غنه یو لوست اخیستل شوی وي او دې کې مخه ونیول شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول له هر څه مخکې سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو قدرمن کارکونکو، درنو ملمنو او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه کوم ستاسو له بلنې څخه. سوال نظر دولت مهم اساسی تعریف کما
ممکن جواب دولت په وظایفو غږیږو مهرباني.
اجازه راکړئ دغه یو ماده به زه اعلان راځم اساسه ځواب ته هم خپل نظر څرګندوم. په قانون اساسي کې ډېر څه نظر ویل شوی چې دولت البته د متوازنه پراختیا او د ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دا یو اساسي دنده د دولت ده چې وروسته کلونو البته اوسنی دولت البته زموږ دا وښود چې دولت البته د ملت فکر کوي او د ملت سره البته په مرسته هر اړخیز وسط کومکونه خپل مرسته البته ترسره کوي. ستاسو ځواب پک لاو کوم طرح چې مرسته البته د ډوډۍ ویش روپ لومړی په کابل ښار کې او بیا وروسته البته په ولایاتو باندې لاړ. دا البته یو نیټه ده بو دي کې باید ټول البته دولت سره همکار وای. په دې کې البته موږ د نشول چې بلې د کې خلګان نیوې کړي طرحې کې ستونزې وي. دا یو ملي پروسه ده، دا یو ډیر لوړ کار دی، ستر کار دی.
زما پوښتنه دا و چې ستونزې څومره ژورې وي، یعنی د دې هغه ارزښت درلود چې عمومي ډول باندې د فساد حکم پی وشي چې دا پروګرام له سره تر پایه فاسد و.
بزنده شک ورته ویل شي چې په دې کې البته ډیر ګسترده او په ډیر البته ناوړه فساد وشو، خو په هر حال البته که موږ وګورو دا په یو نیک اقدام هم و، ډیر خلک البته ځنه مستفید هم شول. ګورې موږ په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې موږ نشو کولای چې اول که یو برنامه د ملي په سطحه باندې د بلد په سطحه باندې هغه البته اجرا کېږي نو باید هېڅ نوه ستونزې او مشکلات ونه لري. بدون د شک البته موږ په داسې یو هېواد کې اوسو چې فساد البته په حیث یو فرهنګ البته بدل شوی دی او د دې مخنیول البته تنها د حکومت کار هم نه دی او د حکومت لپاره هم البته ډېر ستونزمن کار دی او خلک باید د دولت سره مرسته وکړي او دغه مخکنی برنامه هم البته تر ډیره کچه
تاسو کمی احصایې کمی شمیرې راټولې کړې وي یا کارم په دې برخه کړې یا بل چا کړې چې معلومه شي چې مثلا دغه پیسو چې د وچې ډوډۍ د ویش لپاره بیل شوې څومره برخه کې دي شي ځای شي وي؟
یو ببل یو حساب مخالیو نه چلته لیکل شوی وایي کې ول چې سپېڅل سلنه البته د دې لبا دمرغه وایم چې په شکل د اختلاف شوی دی او شاید څلور سلنه هم هغه البته د خلکو سره مرسته شوې چې هغه هم البته داسې ویلی شو چې په هغې 40% کې داسې خلک هم وو چې هغوی البته ضرورت دی کومک ته مرسته نه درلوده، هغوی د ژوند له لحاظ البته دی چې کور درلود موټر درلودل هغه خلک هم پکې شامل ول.
دا نو بیا یو بل سوال جوړیږي چې په افغانستان کې رښتیا د اخلاقي معیارونه څومره دي چې په دغه سخت بحراني حالاتو لکه د کورونا په خپرېدو کې هم څوک دې ته ونه ګوري چې دا څنګه گاونډي می د سبا ډوډۍ نه لري او دا ډوډۍ چې زه لرم هغه ته د حکومت مرسته پرېدم چې دی په ژوندۍ پاتې شي ځکه زه خو خپل برخه لرم. دا کار حکومتي چارواکو څومره وکړي، یعنی د دوی ونډه پکې څومره وه؟
او پرته له شکل البته حکومتي چارواکو د خپل غدندې شوی هغه کړي هغه د اوسه کولای چې البته په لومړي مراحل کې د مدیریت کړی خو پس البته د دغه لګزر البته د کنټرول او مدیریت د دوی د لاس لاړ او نظارت ونه شو کړلای ځکه دا مسله دا برنامه ډیره ملي او ډیره پراخه وه دوی ونه شو کړلای چې البته دغه برنامه صحیح مدیریت کړي. نو کارای شم البته وایم چې په خپل ځل کې البته شاید چې ډیر کا فقیر طبقې ته رسیدلې د سلسله د فشارو ته شل سلنه شاید چې فقیر طبقې ته رسیدلې وي. نو په هر صورت بیا هم زوړم دا وایم چې د کی تر ازو حکومت ستونزې نه وي او هم د خپل کار نو کړو ملت به تر وخت دی کې وند اخیسته وي د دې په مدیریت کې او د دې په نظارت کې. او که بیا هم وایم تکرار وایم چې دغه برنامه البته د خلق کو واجه تدبیر کړي نو حکومت البته تر یاده کې تدبیر کې راسم نه دلته اختلاس او ک درغلی هم شوی دی لبر امر به کړیو او نظر د خلکو له وجه هم شوی دی.
مننه کاکر صاحب، اوریدون کو اوریدل چې مخکې د معیار صاحب پښتنه کوله چې لا په خط کې نو راغله نیک مرغه اوس سره ملګری شو. بحث مو څومره تعقیب ک معیار صاحب زنه پیغام خو خبره په ملي د سرخان ده چې حکومت غواړي په لای کې ځکه چې مرسي ورته نړیوالو ادارو په تیر د نړیوال بانک نه راغلي دي ولسی جرګي وکیلان او مختلفو دلایلو لدې دلینه د فساد په شک باندې هغه رات کې وایي داسې نه چې د کملکه د ډوډۍ د ویش په حساب په شکل فساد راشي. ستاسو معلومات څه دي د شنون کې په توګه چې دغه تر حد ملي د سترخان څنګه جوړ شو او پیسې ورته څنګه راغلي ځکه چې د چې ډوډۍ د ویش پروګرام خپل د حکومت وو دا هم خپل حکومت تر هکړه بیا ورسته پیسې ورته راټول کړي کنه نړیوال بانک ویل چې تاسو دغه یو پروګرام جوړ کړئ. مایر صاحب غږ میاوري؟ مایر صاحب ناوري فکر کوم کومه ستونزه په لیکه کې. بله غږ اوري مایر صاحب؟ پښتنم کا اوریدلې زنه پیغام لکه چې ستونزه شته خو تاسو راته وغږی جواب ته مسترګي پلارې. بسم
الله
الرحمن الرحیم. مایر صاحب لبد امرغه نکیږي کلک زای بدل کی ترغو بل اورید بل میلمانه پښتنه وکم تاسو را سره و سې زای ملک بدل کی ک غاکسم شي. سامت صاحب هم دغه پښتنه تاسو ته غواړم راځي کوم چې هغه پروسیجر اترځل عمل څنګه دی، یعنی تاسو اول پروګرام جوړوي بیا ورته پیسې پیدا کوي کنه مرسندوی ادارې لکه نړیوال بانک په دې مورد کې مخکې پیسې ټاکي تاسو ته وایي چې په دغه شی یو لګوي؟
ډیره مننه، تشکر، خیر اوسئ. تاسو ته پته ده چې د ملي د سرخان ډیزاین یا د دې طرحه لکه د هغه نارمل پروګرام یا هغه برنامه چې هغه نورمال ډیزاین کیږي یا طرحه کیږي لکه فرق لري. هغه دا ده چې البته د افغانستان دولت په خپل رئیس جمهور او د دوی معاونین او وزارت مالیه انکشاف دیات دغه ټول دوی د سیو کانسپټ یا شارټ طرح دوی اول وځکه چې مونږ څنګه کوي شو چې دغه ولوس چې په لرو ساحو کې دوی د کورونا نه متاثر شوی دوی ته ګټه ورسو او دوی باید دغه برنامه نه ګټه واخلي. نو دا دوه طرفه یو کانسپټ او ډیزاین دا تقریبا مکمل افغان لیټ یا تاسو چې افغانانو د ارزښت په بنیاد باندې دا ډیزاین شوی او دا نړیوال جمعیت وړاندې شو چې موږ غواړو چې تاسو یو برنامه موږ باید ولست وړاندې کوو او ولست ته کومک وکړو. نو اول د افغانستان دی طرف یو طرح جوړه شو بیا بانک جهانی ته او ای آر ټی اف د افغانستان چې کوم ډونران دی هغوی ته وړاندې شو. اگر چې پس د هغه طرح نه ډېر بحثونه وشو، تخنیکي بحثونه، عملی بحثونه، خصوصا د شفافیت او حسابدهي مسایل طرح بحثونه و چې په هغې باندې تقریبا دوه میاشتې په هغې باندې بحث وشو، متخصصین په هغې باندې کار وکړو، د هغې نه وروسته دا یو جاین افورت ورته وایي، یا دا دی چې یو مشترک طرحه و چې دا فاینل شو او دا تطبیق.
یعنی ستاسو په ګډه همکاري د نړیوال بانک او حکومت په ګډه همکاري دغه پروګرام را جوړ شو. ما دوه ډوله شمیرې اوریدلي، 244 میلیونه ډالر هم یادیږي او 248 میلیونه ډالر هم یادیږي. تاسو به دقیق کړئ چې څومره پیسې درکړ شوي دي او دا څنګه پیسې دي؟ پور دی، له سود سره دی، بیرته ورکوي؟ په دې اړه راته وایست.
ډیره مننه. یو شی زه باید وضاحت وکړم، هغه دا دی چې ملي د سرخان تنا د انکشاف دیهات د برنامې مربوط نه دی. هغه ارګانای محل چې هغوی په خارو کې کار کوي او د کابل خاروالۍ، هغه هم په دې برنامه کې دخیل دی. یعنی دا مانا رئیس صاحب جمهور چې کوم ارقام اعلان کړی ده، هغه هغه ارقام دی چې په هغې کې د ارګانای محل ارقام هم شامل دی او د کابل خاروالۍ چې هغوی په کابل کې عین موډلټي یا عین پکیج چې مونږ په کلو کې تطبیق کوو، دوی هم په کابل کې دغه د غذا توزیع دوی لاس لاندې لري چې هغه باید توزیع شي. ولې د انکشاف دیهات هغه کوم ارقام چې دی، هغه زه تاسو ته وایم چې تنها انکشاف دیهات غواړي چې هغه په کلو کې دا تطبیق کړي، په اول پکیج کې یا په اوله برخه کې چې مونږ د سټیزن چارټر ولسوالۍ او کلی کې تقریبا اضافه تر 12000 کلی ده، په هغه کې تطبیقو د هغه بجټ چې ده شپږ میلیونه ډالر ده، چې هغه مونږ باید دغه ولس ته دغه خوراکي مواد پکیجونه ورسو. او دویم پکیج چې ده، یا دویمه برخه چې ده، هغه ته مونږ ریچ وایي چې هغه نن سي سي ایریا ده، هغه ساحه ده چې درست پورې دي سټیزن چارټر تر کوریج لاندې نه راغلي. او هغه یو څلو
منظور مو ولسی تړون پروګرام
او بالکل نو کوم ارقام فیګر چې رئیس جمهور په افتتاحیه دغه برنامه کې اعلان کړی ده، هغه البته مجموعه د ارګانای محل د کابل خاروالۍ او د انکشاف دیات هغه فیګر.
او لاند کراته وایي دغه پیسې وړیا مرسته ده، خیرات ده، قرض ده، څه ده؟
یو مسله تاسو ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه، او دا فکر کوم چې د محترمو اوریدونکو په ذهن کې دا سوال کېدی شي راشي چې دا څنګه پیدا. یو مسله دا ده چې د انکشاف اتحاد د پروژونه یو روپۍ هم نه دی کټ شوی. دا مانا چې انکشاف اتحاد د انکشافي پروژو یو روپۍ هم موږ دغه ملي دسترخوان ته نه دی اړولی. هغه پروژو په خپل ځای دی، هغه د تطبیق په حالت کې دی، خلک نارمل د هغې نه ګټه اخلي. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده، دا وړیا هغه پیسې دي چې هغه د ای آر ټی اف یا د نړیوالو ادارو نه یا د بانک جهانی د طرفه چې هغوی د پروسه منج کوي، نو د هغوی د طرفه وړیا مرسته ده، او د هغې د طرفه دولت افغانستان په خپله کېدی شي هم څه کانټریبیوشن ولري، و د انکشاف اتحاد یوه روپۍ په د دسترخوان ملي کې د هغوی د انکشافي پروژو دلته نه دی شفت شوی چې هغه پروژه مونږ ودره او هغه پیسې مونږ ته لپاره تطبیق وو. دا علاوه بجټ ته علاوه کمیټمنت دی، د هغې په بنیاد باندې دغه پروژه ډیزاین شوی دی چې مونږ د پروژه د برنامه انشاءالله لی ته رسوو.
مننه. البته ما لکه چې مې په پیل کې وویل خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، اوریدونکي به هم پوښتنې لري. هیله کوم چې تاسو بیا یادداشت کوي، وروسته به دوی راته زنګ وایي. ځینې اوریدونکو لا د مخه پیغامونه خپل راستولي دي په د واتساپ له لارې. حق دو صاحب نقیب الله له هلمند نه لیکلي دي چې ښه شوه چې دا ولسي جرګې دا پروګرام رد کړ، ځکه شک یې دا دی چې وایي مستحقینو ته دا مرسته نه رسېدله. تازه خان سمسورم چې پیغام را لګل دی، وای چې ملي دسترخوان مرسته خوشاله ده چې رد شو، ځکه حق حقدار ته نه رسیږي. عبدالعزیز غالب فکر کوم مرجع کړي دا هم خی ک درست می تلفظ کړي په هلمند کې ولسوالی ده، وای سوال می ده چې دغه ډول مرستې یو چا شخصیت څومره درنولای شي؟ معنی دا چې کله چې خیریه مرستې کیږي د بهرنیو محصول خو او د ډوډۍ په ډول، فقیران ته ویشل کیږي کې د شي د ملت په توګه د افغانستان شخصیت زیانمن کی. کاکر صاحب غوختل می تاسو راته وایس چې ښه سامت صاحب تشریح کړ چې د ملي دسترخوان لپاره پیسې لنورو پرمختیايي پروژو نه دی رابېلې شوې دي، ته خاصې پیسې موندل شوې دي. د وکیلانو یو استدلال دا و چې د دې په ځای چې کبان ورکوي چاته یو چاته د کب نیونې چل وخی چې په خپله کبان ونیسي، په بل معنا د دې په ځای چې ډوډۍ ورکوي پروژې جوړې کوي چې د لوږې او فقر مسله په بنسټیز ډول حل شي. خو مرستیال ولسمشر ښاغلی صالح ویلي چې دا ممکنه نه ده، ځکه چې نړیوال بانک پیسې مشخص پروګرام ته ورکړي، تاسې بلې خواته نه شي اړولی. د یوه کارپو په توګه ستاسې نظر څه دی؟
ډېره مننه کوم. نو البته په سوال په ځواب کې باید ووایم چې دغه مرسته چې شوې ده د انکشافي پروژې البته د غیر اختیاري په بخش کې صادقي، یعنی معنی دا ده چې د دولت د دې صلاحیت نه لري چې دا مصرف څنګه وکړي او په کوم ځای کې وکړي او په کوم شرایطو کې وکړي. دا د دورانو په خونه شوې ده، ځکه دا یو غیر اختیاري بودجه ده. هغوی البته ځای باندې کوي او هغوی به دا موضوعات البته ښه ساري چې دا په کوم شکل مصرف شي او په څنګه که مشتبه نه کړی معلومات مې ترلاسه کړي دي. داسې ده چې دغه $234 میلیونه چې 7 میلیونه البته په هغې باندې بیا نور هم اضافه کېږي، ځکه اداري مصارف هم لري چې مجموع کې $280 میلیونه کېږي. دا غیر اختیاري بودجه ده چې دولت البته په دې کې تدبیر کچه صلاحیت نه لري او د ډونرانو لخوا البته دا مصرفېږي. او بلې خوانه کړی شو دغه موضوع چې ځینې پیغامونه تاسو هم ولوستل، یو متل لرو چې مور دی ولګي نه هله څه خبر ده. ګوري دغه برنامه صحیح ده چې دا به خپل ستونزې لري، دا به خپل البته مشکلات لري، او خصوصا البته په دې شرایطو کې چې موږ ژوند کوو موږ البته دا معلومیږي چې دا یو اندازه د کې البته لاسوهنه اوسي. خو بلې خوانه که وګورو نو هیڅ نه خلک البته د خطر د فقر تر لاندې البته دی مواجه دي، یعنی معنی دا ده چې دوی ډېر جدي ستونزو سره مواجه دي، خصوصا البته د دغه کووید 19 البته را په دې خوا چې نړۍ هم البته داسې یو بحران سره او کړکېچ سره مخامخ شو، په ځانګړې توګه افغانستان هم البته په دې بحران کې داخل شو. نو دا اخر باید هم وسنجو که موږ البته ملي شورا د دې پریکړه البته وکړه چې باید دغه مرستې ونیشي، ځکه دا حق حقدار ته نه رسېږي. نو د دې طرحه څه شی ده؟ دوی خو د ملت نمایندګان دي، دوی هغه 90% خلک چې د فخر تر خط لاندې ژوند کوي هغوی ته څه لاره د حل لري؟ نو تر څنګ یې څه ده چې دوی د خپل طرحې هم وړاندې کړي. زما نظر البته په هیڅ دی یو وګړي دا ده چې د دغه مرستو البته جلا وهلی و شي، بلکې ملي شورا او خلک دې باید لاس ورکړي دولت ته، باید مرسته ورکړي دولت سره چې وشي کړنه. البته دا اکثر دغه منابع او دغه کومکونه چې دي په ښه توګه مصرف شي، دوی د دې نه چې دغه برنامې مخه ونیسي. هغه 90% خلک چې هغوی البته دغه کومکو ته اړتیا لري، د هغې د رسولو دپاره باید دوی لاس ورکړي او دوی باید دولت سره مرسته وکړي.
مننه کاکړ صاحب. سامد صاحب له بده مرغه د معیار صاحب ټلیفون نه وصلېږي، تاسې را سره اوسئ. اورېدونکي هم اوس کولی شي را ته وغږېږي او خپل نظر ووایي. دوی ته به شمېرې لږې وروسته ووایم. اوس هم یوه خبرتیا واورئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادۍ چپو کې خبرونه اورئ او موضوع مو د ملي دسترخوان په نامه د دولتي پروګرام ارزونه ده چې حکومت وایي د لوګې د کمولو لپاره د نړیوال بانک $300 میلیونه ورته بیل کړی دي. خو ولسی جرګې دغه پروګرام و نه مانه او له حکومت نه وغوښتل چې بیل شوی پیسې د دې په ځای چې په وچه ډوډۍ او خوراکي بستو باندې ولګوي، په بنسټیزو پروژو لکه بندونو او نورو مصرف کی. د غږېدو لپاره البته کوریدونکو غواړي راته وغږیږي چې زه هڅوم چې وغږیږي. په تیر بیا میرمنې په کابل کې شمیرې دادی 0 800 22 55 یا 0 900 203 540. له بهر نه د وسلې دوه لپاره شمیره ده 0024 02 14 1501. او اسکایپ هم شته رادیو ټکې ازادي. نو لمړی اوریدونکو به وورو، هیله کوم چې لند وغږیږي اوریدونکو او په پیل کې خپل نوم او ځای لند وایاس مېره بنو کی.
السلام علیکم محترم داوود جمیل صاحب، د ډیر وخت بعد خبر تر کوم ډیر خوشاله یم. او دا رقم زموږ د غریبانو رادیو ازادي رادیو ته ډیر په خیر راغلی. لن پوښتنه مترکم
مننه خیر یو سي نمبر اتول وایس او زای ما لکه چې مي ول خپل ځان معرفي کوي
مولوي شکر الله احمد اورزغان څه
په خیر را لې مولوي سمیر بني اورو
نو خیر یو یو کوم دا وخت ځان نمبر بیا دا پرسته کوم دا نمبر سره وسه ته ته دې چې ځان نمبر په پای کې تاسو په تدیر نه یو بری واره زه په رنګي تړم
سما دا ټول اوریدونکو زمنګ مقتدر ګراندی مېرباني
ما خو لساس تیز دغه ملام لسان سیب وې چې خلاصه کړو دا اوس په انټن پاري د غریبانو پر دې کې وایم ډیر ډیر لرم چې دای نه چې دا سیب کاچک باران راډیو چې په څه لای خبرې کې او زموږ نمبر په دات نه لسکال نه دی رښتوي د دې نیټه دلته کته چې ختره غلې خدای دې راواله د دې نیټه د دې په تاسو راغله او بس
مهرباني راځي په اصلي موضوع به وغږی ګستاسې نظر څه دی ولسی جرګه په حق دا ک فکر کوي دغه پروګرام لشته غټور دی چې ولسته خوراکي بستی وو ویشل شي
د دوه مکه د مکدمه د کرزی صاحب تر از موږ غوځي کرزی صاحب عبد الله غلط
ګوري مولوی صاحب هغه خو الله شو چې به ډیره وګدي شي بیا بیا راځي زما پوښتنه ته جواب وایي خپل نظر یا پوښتنه وایي
ول څه جرګه ډیره په هغه کده یو واز د غلا د پاره دا کار کوي زه ډیر دلایل لرم شواهد لرم الان کې د دې سره
د سر د ډیرو دلایل نه یو راته وایي مثلا ولی فکر کوي چې کېدې شي خیانت وشي
هم دا کېږي دا تیرې سم سال دی دا تیرې سم سال دی خپل کفن نران ته ول موږ به دی نه ته ول ته وټ ورکې چې غني ته چې 25 ساعته کار کوم 25 ساعته کار وکوم دا چې زړه یې زما په کال کې ورڅ تی نه لرم ریکارد لرم دوی په ژوند لا پستانه ولا کوي یا زه ولا کوي زه د جنرال ارمان لرم زه کتلې بل شي وختي موږ بل شي bale دی بل شي وختي
نو اوس خو ګوره دا بسته درته جوړه کړې ده زنه پیغام تاسو ورته اړتیا لري کنه خو کلی کور کې مهاتمن وږي خلک شته دا ګټور نه ده
هیڅ څه نه درته دلې نو رسید په بل پیران والیان سره چې دلې دا پیره بنو ولسوالان سره چې غوته او زه د طالب نه یم د طالب سره ډیر خلاف دا چې ترونه کې چې د طالب سره مولوی د طالب حکومت نه غواړم مزه چې
مولوی صاحب
یو ادبي مثال د توام
زری راته وایي
یو ادبي مثال د توام خو ته ادبي پروګرامونه زالم په ادبي یاد کې دا یو مثال د توام
وی وایس
او دې نو دا کوي وایي دا وایي دوا په خو خدای کوزي جر نه کېدلې نو بارا دا دوان دوالانو ول دی یو ټول ډیر فزاد بار اوس ویله ول چې ته د سټ کالي واغ مز باسر انګ واسه نو یدا څه ووتله دا څه چې ووتله یو څه د بل نر راتېره دی بار هغه ته ول چې د زماسه دا چې بښنی دغه کیږي نو ته بار څه د ورواسه هغه بښنی نه جوړه ده هغه خو د نر ورته پټ کړو انا هغه چې وتراله دغه چې ښه چې راله پسته نه جوړه که بار ول څنګه څه نه راوي که څه بار ول چې دایم ورګری لري امبا څه زه راځم خود باندې راوړم نو زه دغه نو مرګري ستاسو یاس بي بي سي نه ثانه سم څه ما وساج ثانه سم
هيله کوم تاسو خپل نظر وایس مننه ډیر مولوی صاحب لبا د مرغه وخت کم وی او وريدون کې ډیر وی یو وريدون کې په اسکایپ باندې زنګ راوهل دي رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ پته د کنور هم غوړي زنګ راوې مې ربني وکي
السلام علیکم جناب صاحب تاسو سلامونه ملمنو د ازادي رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو تفاهم نورانی نابینایم د لغمان نه
د
لغمان ولایت کې د نابینایانو د ټولنې مسول ما هغه نسوک چې د هغه سترګې نه ویني ډیر بې وزله خلک دي او مرسته ته ډیر اړتیا لري دغه ډوډۍ چې ویشل کېدا د شاروالۍ تلاړم ولایت مقام تلاړم مال دغه ته پکې برخه ورکړي هغه مستحق خلکو ته چا برخه ور نه کړه یو ډوډۍ دی په یو سل یو نوی افغانۍ باندې حساب کړی دا د خدای د پاره یو لس رپګی نه رپګی ډوډۍ یو سل یو نوی افغانۍ باندې دا حساب شوی دا کاملاً فساد دا کاملاً هغه د یو څه پیسې چې پاتې دي دوی خو د سولې سره کېدای شي دوی خو افغانان نور نه مني باندې سره دوی پیسې چې څه پاتې دي په یو نوم بل نوم دا پیسې اخلي او وړي بس ټول پتیخت دي نو او بل خبره دا ده چې جنب صاحب چې لمړی مرستيال چې دا په دی غلا او فساد کې لاس لګیدل
نو ګوري ګوري دغه دی خواته کلا شو ګوري ګوري تورونه لګ عمومي یعنی خپل نظر وایل شي اما په فرد باندې غږیږي بیان اجازه نشته ځکه چې خاغلی سالي نشته چې ستاسو پوښتنې ته ځواب وي ستاسو نظر دا ده چې په تیر پروګرام کې فساد شوی او شک هم دا ده چې کې دي چې پراتونکو کې موشي مننه نظر امراغه همدلته به پریدو ډیره مننه کور و ژوندۍ وسی بل اوریدونکو به واخلو خپل ځان لاند معرفي کوي محترمه یا محترمي او سوال مو مطرح کی
السلام علیکم ورورا
و علیکم بخیر را لیرات ځان معرفي کوي
زه خو په زبان یې مخ په پښتو کې خبر کوم چې غلطي وشو بخښش وکړم
هله کوم راته وس
عبدالحکیم ده ده کدامن یا ما مگدا پروگرام چه اشرف غنی صاحب نیوله ده در حقیقت داسته چه دا پیسه پوچور که اچهی پوچور که پخال که کب نبشهی پوچور که اچهی و آغان جوالانه چه پدور ناس دی آقای تا مزای ورکل ده تا اینکل ده ملسد میدان فوتبال خونده چه تحال تا وسه و آقا وال تا وسه پوچور تا زان تکره کهی که جدا پیسه چل تا لال نشی خلاص
سی مننه کور ودن
خبرانش پوده که
مننه تاسم شک لره چه که دیشی دا پیسه هم حیف و میل شی او او حل شی جواندی وسه یو بلاوریدون که بم واخلو بیا با ملمانو تا نوبت ورکو میره بانی و که زن لند معرفی که پختن آورم آغا ده گرانه مالی دقا ولسی جرگه ده ملک
ده غریب ده حال ده تا خبره چی ده غریب کور که چه اغا تا خوخار کندیشن و خصور برابر ده ده یو بل د ملي درستخان پاک لبانې خبره داسې ده هغه درستخان راغلل هغه خو د غټو غټو جبونو ته لاړو هلته غټ غټ جبونه دي نو د غریب دنده به څوک څه خبر شي اوس د ولسي جرګې هغه صحیح نه دی او نه
نو درېیمه لار څه ده فکر کوئ څه لاره شته بله
زه وایم چې سره دغه د سل کاسې نه تیر شو او دغه خپل موټو خپل لاسونه ربړ وو او د خپل ولس ته خپل همت نه کار واخلو نه د دې سوال نه او نه د دې ولسي جرګې نه دې خبرونه
مننه کور ودان ژوندي وسئ اوریدونکو چې ګډون را سره وکړئ یو د واتساپ یو بل پیغام هم درته ولولم فیض الرحمن کامران صاحب د خوست نه متعلم دی دا وایي چې پیسې په یوه او بله پلما و هلکیگی و مستحقو تا نرسیگی سامت سپ دا مجموع که دا اوریدون که دا خبرو لندیز را وقت دا ورستی اوریدون که نا پراتا چه لبا دا مرغا ما فرصت هونه که چه دا نامو پختانه یوکم دا دینا پراتا چه وای ولسی جرگا هم ناحق دا دانور طول وای چه فساد شوه ده او راتلون که کم دا احتمال شتا که تاسی رشتیا هم ملی دسترخان پروگرام غواره چه پلیکی څنګه دا داد خلکو ته ورکولای شي چې د کې به فساد نکړي
که اجازه وي زه فقط داسې لنډ د هر یو په هغه کوم تشویش چې لري په هغې باندې مولوي صاحب وویله چې د والي صاحبان یا د هر چا نوم چې واخلي زه د هغې نوم نه اخلم مسله دا ده چې دا ملي دسترخوان د ډوډۍ د توضیح نه ډېر هغه طریقې فرق لري هغه دا دی چې که تاسو هغه د افتتاحیه په ورځ تاسو اوریدلی او ټول وطنوال اورېدلی وي رئیس جمهور وویل چې دا د ولس په لاس کې ده ولس په خپله تطبیقي ولس به مونږ ته حساب راکوي یعنی دا مانا چې نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب نه بل څوک کوم زورمند هغه حق لري چې کله دا توضیح شروع کیږي او د توضیح په وخت کې هغه مداخله وکړي ځکه مونږ یو کیر پروسیجر لرو چې هغه انکشافي شوراګانې ده او د هغې د طریقه ولس په خپله دا پروسه نظارت کوي
ښه ده چې دا موضوع سامي صاحب تاسې خپله راپورته کړه زما یوه پوښتنه اتفاقا دا وه وروسته مې پوښتله خو اوس چې تاسې وغږېدی یم دلته یې پوښتم چې ولسمشر ظاهرا یو ډول ګواښ هم کړی دی چې که ولسوال داسې وکړه داسې به شي خو له بلې خوا د لومړي مرستیال خبرو کې داسې یوه اشاره ما ولیده لږ تر لږه قسم نه وي تاسې به مې اصلاح کوي چې د دغه پروګرام تطبیق به د سیمه ایزو چارواکو لخوا کیږي اصلي موضوع څه ده یعنی چارواکي به ونډه لري که به نه لري
که اجازه راکړئ زه به دغه یو دغه تسهیل مسله ده یو هماهنګي ده او یو تطبیق دی ګوره د درې شیان خپل منځ کې ډېر فرق لري تطبیق د ولس کار دی ولس په خپله په کلی کې د بینیفیشری یا دا د مستحقینو لستونه جوړوي چې هغه شورا د هغې په راس کې ده ولس په خپله تصمیم نیسي چې چا ته لاړ شي او چا ته د کومک لاړ نه سي یعنی مانا دا دی چې د اوله تر اخره پورې په تطبیق کې ولس 90% سهم لري نظارت مسله ده د نظارت په مسله کې مونږ علما دخیل کړی معلم صاحبان هم دخیل کړی ده او نور که هلته مدني جامعه وي هر څوک حق لري او میډیا وي هغه حق لري چې د توزیع او د تطبیق د پروسې نه دوی نظارت وکړي او دوی خپل فیډبک مونږ ته راکړي دا د تطبیق مسله تسهیل مسله یا تخنیکی تسهیل یا تخنیکی همکاری هغه د انکشاف دهات خلاص کړه انکشاف دهات دا معنا هغه کوم پروسیجر او پالیسی یا هغه طریقه چې د توزیع لپاره طرحه شوی ده د انکشاف دهات همکاران و کارمندان و فقط کوشش کوي چې هغه پروسه مخته لاړ شي څوک نشي کولای چې پروسه او پروسیجر یا پالیسی یا هغه کومه طریقه چې ده هغه څوک مات کی او د کرپشن یا د فساد زمینه هوار شي. بله مسئله داره چې دلته د مشکلات و حل یا د کاردنشر یا د ملکیت مسئله ده. په هر ولایت کې ملکیت د برنامه هغه د والی صاحبانو سره ده، ځکه والی صاحبان مستقیم د رئیس صاحب جمهور نماینده ده په ولایت کې. که مشکل راځي والی صاحبان د مشکل د حل دپاره انکشاف زیات سره همکاري کوي، او که چیرې مسئله د هماهنګي وي هغه د هماهنګي کې والی صاحبان موږ سره همکاري کوي. یعنی دلته هر څوک خپل مسئولیت لري، وره هغه مسئولیت طریقه فرق لري یا ټایپ یا هغه رقم دی مسئولیت فرق لري. والی صاحبان دی مسئولیت فرق لري. هغه دا دی چې والی صاحبان ملکیت لري د دغه برنامه، والی صاحبان مشکلات حلوي او والی صاحبان هماهنګي کوي. د انکشاف دهات رول دا دی چې هغه تخنیکی تسهیل کوي، شورا سره همکاري کوي، ولس سره همکاري کوي چې دوی خپل غږ پورته کړي او دغه توزیع په صحیح طریقې سره وشي. ولی عملا توزیع چې څوک څه واخلي، څوک واخلي، څنګه واخلي، څونه واخلي، او کوم لست چې جوړ شوی، تلیفون نمبرونه، د تذکرې نمبرونه په لست کې ده، د هغې نه څوک اضافه ونه کړی شي چې په هغې کې مداخله وکړي.
خو د دغه نمرو خو یوه بده سابقه افغانستان کې شته. مثلا دا د ټاکنو په وخت کې چې دا تذکرو نمرې راټولېږي، موږ ټولو ته معلومه دي چې په څه ډول کېدلی شي. یعنی څه میکانیزم شته چې د دغه ډول کارونو مخه ونیول شي چې یو سړی په نامستحق ډول له دغه مرستو نه ګټه وانخلي؟
ډېره مننه تاسو، ډېر ښه سوال. هغه اول وخت کې چې کله ما خبرې شروع کړلې، ما غوښتل چې دغه مسله ګورې. مونږ کلی ته چې ننوځو، علاوه په دې چې مونږ شورا جوړو، هلته مونږ د کلی هغه اجتماعي او اقتصادي حالت تحلیلوو. حالت تحلیلول دا مانا چې هغه زمونږ همکاران نه تحلیلوي، کمیونیټي یا هغه کلیوال پخپله تحلیلوي. مونږ حداقل 80% کلیوال راغونډوو، حداقل هغوی ته وایو چې ستاسو په کلی کې پیسېدار څوک دی، چا ته وایي. هغه خپله انډیکیټر یا شاخص ورته تعینوي چې ده ته وایي موټر ولري، کور ولري، دا ټول شیان دوی پخپله وایي، مونږ نه وایو ورته. بیا درمیانه خلک څوک دی چې هغه مقلا کوی شي چې کار وکړي او اولاد تحصیل وکړي، هغه صحیح خدمات ورته ورسیږي، هغوی پخپله مونږ ته وایي. غریب څوک ته وایي. دغه څلور پنځه کټګوري د خلک مونږ په څلور کټګوري کې خلک تقسیموو. پیسېدار څوک دی، درمیانه څوک دی، غریب څوک دی، او غریبتر څوک دی. لکه مخکې ما تاسو ته وویل چې غریب هغه چا ته وایي چې هغه د کار قوت لري. دوه درې کسه ځوانان د ده په کور کې ده، هغه تلی شي مزدورکاري کوی شي، دننه په کلی کې، بیرون د کلی نه ولایت ته تلی شي، هغه یو څه درآمد لري. ولې هغه فقیرتر هغه خلک دی چې هغوی یا بیوه ښځه ده، یا معیوب دی، یا معتاد دی، یا ډېر سپینګرې کس ته چې هغه ډېر ماشومان لري. نو هغه سړی چې هغه د کار قوت لري، هغه خو وکړی شي چې کار وکړي د کرونا نه وروسته. زه ورلنک ورکوم کرونا سره. اغه خلک کورونا خو ټول خلک متاثر کړی ده. مونږ تاسو ټول پوهیږي چې کورونا په ټوله دنیا کې ټول خلک متاثر کړ، اقتصاد ته، د دنیا اقتصاد ته ضربه ورسو. ولی اغه خلک چې هغه بیوه ده، هغه مایوب ده، هغه څه وکړي سره ده چې کورونا راغی، هغه کوم کس چې هغه سره کومک کوو، هغه کومکونه هم پنځو شخصي یا دغه. نو دغه برنامه ملي دسترخوان ځکه ډیزاین شوی دی چې دغه ملي دسترخوان وکړی شي هغه خلک چې په بحران کې ده. تاسو ته پته ده چې
نه بیله شکه سامي صاحب چې باسي وازی له تاسو سره ونه غزيږي، ځکه چې کاکر صاحب منتظر بیله شکه چې نه وازی په افغانستان کې په ډیرو هیوادونو کې کورونا ځپنی کړی دي، خلک یې اړ کړی دي. سترو اقتصادونو لکه لویدیزو اقتصادونو هم پروګرامونه جوړ کړل، خپل وګړو ته کومکونه وړاندې کړي کې شک نشته چې کومک ته اړتیا ده. پښتنه دا ده چې څنګه د فساد مخاوني ورشي، ځکه افغانستان کې لبد مرغ د فساد کچه ډیره لوړه ده، حتی په ډوډۍ کې غلا وشو. نه پیګم هغه اوریدونکې پښتنه د لغمان نه تاسو یاداش کړ کنه چې یو ډوډۍ وچه ډوډۍ حکومت په 191 افغانۍ حساب شو، په داسې حال کې چې لس افغانۍ کېږي. دغه ډول کارونه شوي څومره سمه ده زه نشم پوهېدلی، خو تاسو کولای شي چې هغه اوریدونکې ته په ځواب کې لږ څه دا تشریح کړئ چې دا ځل کدا پروګرام عملي کېږي، کوم معیارونه شته چې د فساد د راتګ مخه ونیسي؟
مونګه تاسې دا چې د کلی په منځ کې یا هغه کلیوال یو خدای چې بسټ ټول کلیوال داخل دی، دغه د توزیع د سلیکشن د ټولو مسایلو دا یو ورته چې کله یو شی د دوه کسانو د لاسه وځي، هغه پبلک ته وځي یا عمومي ولس ته وځي، په هغې کې د فساد کچه ډېر کمیږي. یعنی مانا دا ده چې ټول خلک هلته وي، دغه توضیح کېږي، ټول خلک پوهېږي چې یقینا دا سړی چې لست شوی دی دا غریب دی که نه دی. ځکه د ډوډۍ مسله غوندې نه دی چې زه نه غواړم چې په هغې باندې کومنټ ورکړم، هغوی به شاروالي پوهېږي چې کومنټ ورکړي. زمونږ ستراتیژي یا زمونږ هغه طرحه دا ده چې دغه توضیح باید په عمومي محضر کې وشي چې ټول خلک پوه شي چې دا څونه او چا ته لاړه. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې مونږ علما احترام داخل کړی ده او په شورا کې یو فرعي کمیټه جوړه ده چې هغې ته مونږ د کلی په سطحه د ارزیابي کمیټه یا د مانیټورینګ کمیټه ورته وایو. هغه هر دقیقه د دغه توضیح هغه مانیټورینګ کوي. دویمه مسله دا ده چې مونږ جامعه مدني چې په هر ساحه کې موجود مونږ هغوی دخیلوو، هغوی د باید دخیل شي او هغوی زمونږ د پروسې نظارت وکړي، ارزونه وکړي او هغوی د مونږ ته خپل فیډبک یا خپل هغه کوم کومنټ چې لري هغه مونږ ته په وخت وایي. بله مسله دا ده چې دلته مونږ د میډیا سره ډېر زیات کار کړی ده. مونږ غواړو چې میډیا په هر کلی کې په هر بخش د دغه توضیح کې دوی مونږ سره باید برخه ولري. میډیا هلته موجود وي، دا پروسه دوی نظارت کړي او دا میډیا باید خپل رپورټ ولس سره شریک کړي چې آیا دغه پروسه څونه شفاف مخته تللی ده.
او د دغه خبرونو دا اوسې چې وړاندې کوو هم یو مخه او یو هدف هم دغه دی چې خلک خبر شي چې دغه سي پروګرامونه طرح شوي چې دوی آگاهی پیدا کړي او ستاسو ګډون د همدې منظور لپاره هم دی. سامي صاحب مننه، تشریحات کافی راغله که اجازه یې. اوس به کاکړ صاحب نه پوښتنه وکړم، اوریدونکو ته وایم چې معیار صاحب هم میلمه و، اقتصادي کارپول به د مرغه ټلیفون یې وصل نشو. کاکړ صاحب، مرستي البته بې وزلو ته په ځای کار دی کې هیڅوک شک نه لري، خو دا چې څنګه فساد پکې ونیشي او مخه ونیول شي دا مهمه پوښتنه ده. یوه برخه د وګو او بې وزلو خلکو، زله بې وزلی نه یادم وګي چې دا سم لاسیم دغه سي بستو ته اړتیا ولري، هغه د افغانستان په غوسیمو کې هم ژوند کوي چې اوس تر دولتي واکمنۍ لاندې نه دي. فکر کوي د دغه بستو رسول هغه سیمو ته څنګه شونې کېدلی شي؟
ډیره مننه کوم. ګورې، یو ستونزه همدغه سره منځته راځي چې اکثره البته باعث د مخالفتونو کېږي چې دغه دولت او د دولت چارواکي د خپله برنامه او د خپله اجنډا او د خپل میکانیزمونه د برنامې د تطبیق لپاره دا پوره د خلکو سره او د عام وګړو سره نه شریکوي. همدغه لامل کېږي چې مخالفتونه راپیدا کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ دغه ملي برنامه چې دی دا په دوه مرحلو کې موږ تطبیقوو. یو مرحله چې په څلور ویشت ولایتونو کې او په یو سل درې ویشت ولسوالۍ کې چې تقریبا دیارلس زره کلي دا دربند نیسي، یو اعشاریه شپږ میلیونه کورنۍ په دې کې شامل دي. موږ اول مرحله کې دا برنامه په دوی باندې تطبیقوو. نو دوی دغه وضاحت بیا نه ورکوي چې دغه څلور ویشت ولایتونو کې آیا دا ټول ولایتونه د دوی په حساب د سکرې لاندې دي که دلته په حساب د حکومت مخالفین چې طالبان دي د هغوی په حساب سیمې پکې هم شته دي. او بل مسله دا ده چې د زموږ قدرمن همکار دوی ډېر په ښه توګه وضاحت ورکړه چې دغه برنامه دوی څنګه تطبیقي. خو زموږ هیله دغه ده چې دغه د عام وګړو سره دوی شریک کړي. دا موضوع چې نه شریکېږي باید د دې کېږي چې د خلکو په اذانو باندې منفي تاثیر کوي او هغوی داسې تصور کوي او داسې فکر کوي چې ګویا دغه برنامه بیا د چورو د غلا لپاره بیا جوړه شوې ده. نو زموږ هیله دا ده چې دغه معلومات باید شریک شي. او د خپل همکار په تایید خبرو سره کوم دا برنامه که په ښه توګه تطبیق شي نو هغه دا ده چې بلې هو د اقتصادي او اجتماعي تحلیل چې په کلو کې کېږي او یو عمومي مظهر البته په مخ کې وشي دا به ډېر ښه وي. خو د دې دپاره ښه هغه دا ده چې جوماتونه البته او هغه څوک چې هغه کلی ورته ښه معلوم وي چې دغه ته څوک فقیر دی او څوک په حساب غني دی، هغه فکر کوم چې دغه د علماء کرام ته زمونږ د جماعتونو امامانو ته هغوی ته به شاید ښه پاته اوسي، ځکه هغوی په ټولنه کې تر ډېره کچه البته په ژوندي او په مړي کې خلکو سره تماس لري، ښه پوهېږي چې په دغه کلي کې زما څوک فقیر دی، څوک ناداره دی، د ژوند د خلکو د حالت نه ښه پوهېږي. نو دولت کله چې د دوی نه استفاده وکړي او زه په دې اند یم او په دې باور یم چې شاید له دې میکانیزمه که مخکې لاړ شي نو تر ډېره کچه به فساد مخ ونیول شي. او بیا هم البته زه بل هغه دا یادوم چې د فساد مخنیوي لپاره عام وګړي البته ښه پساب کولای شي چې دغه کې ملي پروسه کې وانډا واخلي او تدبیر کچه وشي کولای البته دغه پروسه مدیریت
یعنی تاسو سره دا کافی معلومات نشته چې آیا د دولت د واکمنۍ نه بهر سیمو کې وګي او کسانو ته هم دمر سره سیږي کنه
په هیڅ وجه زه د نشم وایره چې دولت به څنګه هغه بزنس ته چلته وګي خلک بشته شاید چې هغه په سیمو کې ډیر لوګي وسی ځکه هلته کار او روزګار شاید ډیر کم وسی هلته تعلیم او پساب تجربه د نورو ولایتونو چلته دولت البته واکمنۍ لري شاید ډیر اغیزمن شوی وسی هلته شاید چې د مهارتونو د کار کولو ډیر کم وسی دا مشکلات د سیند موږ درکو او زه تر دې پساب استعمال وایلی شم چې هلته شاید سیند زموږ هغه سیمو نه چلته دولت واکمنۍ لري شاید ډیر زیات وسی او دولت څنګه هلته مرسته کوي دوی باید د خپل په اجنډا کې دا وضاحت ورکړي د ملت سره شاید دوی هغه څلوردېرش ولایت چې پرکه کړي دي دا څلوردېرش ولایت هغه سیمې هم بربد نه شي کنه
مننه سامد صاحب وخت د خبرونې پای ته رسیدونکې د لګې شیبې پاتې دي غواړم یو خام دغه وضاحت تاسو کرا تر کې مسله هغه سیمه چې حکومت پکې واکمنۍ نه لري یو مونږ پیږو چې دغه سیمه شته او هلته به وزلی وږي کسان هم ژوند کوي هغه ته هم دام رسې رسوي کنه کې رسوي څنګه رسوي دویم لند اوس یو لسی جرګې ولې چې دا پروګرام رد دی مونږ یې نه منو تاسو ته لارښوونه څه ده تاسو خپل کار جاری ساتئ که خپل هڅې مو ودرولې
ډیره مننه تشکر د اول سوال د جواب لپاره زه غواړم چې وضاحت ورکم چې دغه پروګرام ولست لپاره طرح شوی دی نه د دولت لپاره نه مانا دا چې دلته زموږ اصول دا نه دی چې کوم ځای دولت لاس لاندې او کوم ځای دولت لاس لاندې نه دی بلکې ولست په هر ځای کې چې اوسېږي ولست دغه خدمات او دغه ګټه باید ورسیږي په هر ځای کې چې وي هر چیرته چې وي د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي دا دغه ګټه باید ورسیږي ولې په داخل د دغه اصول چې طرح شوی دی اصول نه مونږ چې شفافیت
باید ورسیږي و خبره ده یعنی تاسو رسوي څنګه رسوي د کی پښتنه ده
بالکل مونږ رسو هغه تر چې مونږ یو های ریسک ستراتیژي یا هغه ستراتیژي هغه کوم ساحه کې چې ډیر ناامن دی مونږ یو ستراتیژي جوړ کړی هغه د پاره چې البته مونږ زیاتر دی علماي کرام دی هغه خلکو نه مونږ غواړو چې استفاده وکړو او هغه مونږ سره همکاري وکړي چې کچېره زمونږ همکاران لذي دلته دوه ستراتیژي دی یو دا دی چې کچېره زمونږ د همکارانو البته ضمانت کیږي د سپینګری علماي کرام کوشي چې دغه ضمانت وشي چې مونږ هغه ساحو ته نه نوځو او زمونږ همکاران مطابق دغه پالیسی ستراتیژي د کرپشن او دغه مسایل مخه نیول کیږي مونږ آماده یو چې زمونږ همکاران لاشي د برنامه ته تطبیق
تر اوسه هم په دې باندې کار نه دی تر اوسه تر هغه ورته
کار هم کړی دی د لپاره ستراتیژي جوړه کړې ده یعنی مونږ دا دی چې دا لکه بحث ضرورت لري ولوسره دا مونږ چې مونږ چې کله عملا کار شروع کو نو دلته د ولوسي جرګې هغه پریکاره نو مونږ لک سلو غونډه شو کنه مونږ کارونه اجتماعي کارونه شروع کړی ده ځکه چې دغه برنامه تنه دي غذا توزیع نه ده د غذا د توزیع مخکې مونږ غواړو چې کمیونټي یا کلیوال آماده کو چې دا سونه راضي څنګه راضي تاسو رول څه ده تاسو باید مونږ سره همکاري کړئ دا ټول شهر مونږ دوی ته مخلص شونه او دغه ورک آگاهی ورکو دوی ته
په یو ډول مزماغه بل پښتنه مزواب کړه خو غواړم لک تشریح ورکړي ولسی جرګي ویل چې دا پروګرام د نه پلی کیږي آیا پریکړه الزامی ده حکومت هي تطبیقي تاسو لارښوونه څه ده چې وڅو کوي
دا مسله زه فکر کوم چې چون ریاست جمهوریت په عمومي لید کې ده هغه به تاسو ته جواب ورکړي ولې یو مسله زه تاسو ته وایم چې دا برنامه دوه بخش لري یو اجتماعي کار دی چې هغه موږ د کورونا د ابتدا نه شروع کړی وو خلکو ته آگاهی ورکوو فقط موږ دونه کړی دا چې شپږ زره شوراګانو ته پیسې لیږل او هغه پیسې تر هغه خپل چې موږ ته مشکل مکمل حل شي هغه پیسې موږ نه باسو د شوراګانو د اکاونټ نه چې عملا توزیع د موادو شروع شي دلته زموږ هغه سوشل کار یا اجتماعي کارونه یا دا چې ظرفیت سازی د شوراګانو د کلیوالو او یلسیزنګ یا دا دغه هغه آگاهی هغه شروع ده په ټول ساحو کې شروع ده هغه موږ نه دی بند کړی ولی عملا دغه توزیع د غذا چې ده پیسې د شوراګانو اکاونټ ته تللی ده هغه د خریداري او د پیسې د ایستلو هغه موږ بند کړی تر کومه پورې دغه مشکل عمومي حل شي
ډیر مننه صامت صاحب، کېدای شوی په دې باره کې ډیر وغږیږو، ځکه چې دا د خلکو له ژوند سره ډیره تړلې موضوع ده. سالم محمد صامت صاحب د کلیو د پراختیا او بیا رغاونې وزارت کې د ولسی تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر، چې په دې بحث کې ورسره یا د ازادۍ چپو کې د خبرونې کې ورسره د پوهنتون استاد پوهنمل اجمل کاکړ صاحب هم ونډه درلوده. اقتصادي شنون کې محمد داود مایار لبه د مرغه تر پایه وصل نشو، خو دا خبرونه به روانه وي او هیله ده چې اوریدونکو ورته زنګ وایي. طاهر روخان د تخنیکی چارو سمبالونه په غاړه درلوده، د بل هم وي او د ازادۍ چپو کې خبرونه یا د امواج رادیو ازادي به یا د امواج ازادي په دری جبال ظریف نظر سره غزيږي. هله د چي زنګ ورته راوهي او غډونو کوي. زه داوود جنبش په پام دی زید نه رخصت شم تر بیا چمو چوپړ کوم.
په کابل هم په خبر لټ شو دیر غلگرو سلو نیخشو کنا دخاپی رو دو وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا اوینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا جانان جانان وطنا افغان وطنا سنا لوی په بارو دو کشل دتر تا مینه دو وفارن غنا توی په بارو دو کشل هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا ستاد وجود دور نا اپ دشمن پورشا ستاد وجود دور نا اپ دشمن جانان جانان وطنا افغان وطنا